السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2013 کال د مئی د میاشتې 2 منیټه ده ولی امیر زاده مو د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو پخبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. پخبرونه کې په کورونو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو سره سره 19 پروګرام د مشال ترانا لاندې بحث په ژوندۍ بڼه درو. خاول خبرونه لا ګل ایاز اورو.
سړی مشه لومړی د خبرونو سره ټکی د پاکستان د فوج د مشر سره تر کتنې وروسته د کوټه هزارګانو خپل هړتال ختم کړی دی. امریکا او ملګرو ملتونو په کابل کې په ځانمر ګبرید کې د خبرارانو وجنه په کلکه غندلې ده او مراکش له ایران سره د خپلو سفارتي اړیکو پرې کولو اعلان کړی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د فوج د اماریکو ادارې آی ایس پی آر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون په کوټه کې د هزاره رورولې د خلکو سره په ملاقات کې هغوی ته باور ورکړی چې د هغه کسانو خلاف به کاروای کیږي چې د یادې ټولنې کسان په هدفي بریدونو کې وژني. په کوټه کې هزارګانو سلو ورځې وړاندې احتجاجي ناسته پیل کړې وه. په دوی کې یوې فعالې جلیلی حیدر د نه خوړلو هړتال پیل کړی و خو اوس پاکستاني رسنیو لیکلي چې د فوج د مشر لخوا دوی ته د باور ورکولو وروسته هغې د نه خوړلو هړتال ختم کړی دی. نوموړي تر دې وړاندې ویلي وو چې تر څو دوی ته د فوج مشر په خپله ورنشي او باور ورنکړي نو چې نور به د هزاره رورولې خلاف د هدفي وجنو لړۍ ختمیږي دا به تر مرګه د نه خوړلو هړتال کوي. د کوټه هزارګان وایي چې په تیرو څو کلونو کې په هدفي وجنو کې د دوی زرګونه کسان وژل شوي او حکومت د قاتلینو په نیولو کې جدي نه ښکاره کیږي. نن په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې مقدمې اورېدنه د مې تر 14 پورې وځنډوله. نن عدالت ته په مقدمه کې ملزم د کراچۍ د پولیسو پخوانی افسر راو انوار وړاندې شو او د هغه وکیل عدالت ته ویل چې راو انوار بیمار دی ځکه حاضرې دي نشي. د راو انوار عدالت ته نه وړاندې کېدو پر ضد مدني فعالانو او د نقیب الله مسعود کورنۍ احتجاج وکړ. په دې اړه یو مدني فعال محمود مسعود نن مشال اړې ته ویل
او دلته عدالت هم د هغه هغه سستی رویه چې دا کم د ټول مټول د هغه ایکسپټ کوي نو په هغه باندې مونږ هلته احتجاج هم وکړو او دا مورته هغه ورکړی چې که بیا دوباره داسې غراغې نو مونږ به انشاءالله د دې بھرپور مخالفت هم کوي او بھرپور به په پوره هغه کې مظاهره کوي د دې خلاف.
نکی ولا مسعود د 2013 کال د جنوري په 3 نیټه په کراچۍ کې تختول شوی وو او په 14 مړی وموندل شو. د فریډم نتورک په نوم یو اداره چې په پاکستان کې د بیان د ازادۍ لپاره کار کوي پرون یې په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې پلازمین اسلام آباد د خبرانو لپاره تر ټولو نخوندي زائدې چرته چې د ملک له هر سیمې حتی تر قبایلي سیمو زیاتی حمله پر خبرالانو ترسره شوې دي. د یادې ادارې مشر اقبال خټک بیګا مشال لري ویل چې په اسلام آباد ښار کې تر ټولو زیات 15% مشکلات رامنځته شوې دي. په پنجاب صوبه کې 18%، په سند کې 14%، په بلوچستان کې 16% او په خیبر پختونخوا کې 10% خبرالان مشکلاتو سره مخ دي. د فریډم نتورک په دې رپورت کې په ډاګه شوې چې خبرالانو او خبری رسنیو ته تر وسلوالو مجرمینو مذهبي ډلو او سیاسي ګوندونو زیات خطر له ریاست او ریاستي ادارو ورپېښ دي. د سوات مرستیال کمیشنر حمید خان پرون مشال لريته ویل چې دوی به د خپلو اختیاراتو په چوکاټ کې دننه په سوات کې د میشتو عیسوي مذهبو کورنیو د ستونزو د هوارولو هڅه وکړي. تر دې وړاندې په سوات کې د عیسوي مذهبو د کلیسا مشر پادری سیمیول ګیل پرون په منګوره کې د یوې غیر دولتي ادارې لخوا په جوړ شوې غونډې کې ویلي وو چې د دوی د ادیرې او د عبادت ځای د نشټوالي څخه اندېښمن دي. د نوموړي په وینا په سوات کې د عیسایانو او یا کورنیو له تیرې اوږدې مودې راهیسې ژوند کوي او له دغو ستونزو سره مخ دي خو د سوات کمیشنر د عیسایانو د ستونزو د هوارولو ډاډ ورکړی دی. امریکا په افغانستان کې په ځانمرګي برید کې د خبرالانو وژنه غندلی او اورپکې په دې تورن کړی چې راتلونکي انتخابات تر اغیز لاندې راولي. د سپینې واڼۍ وایندې سارا سانډرز بیګه خبرالانو ته ویل چې د کابل د ځانمرګي برید په کلکه غندنه کوي. دوی ویل چې د افغانستان خبرالان د دې حقیقت یو پیاوړی انځور دی چې ښایي څرنګه هیواد یې بدلون موندلې دی. سارا زیاته کړه چې داسې ناوړه او بې معنی عمل لپاره هیڅ جواز نشته. ملکو د ملګرو ملتونو د بیان د ازادۍ ځانګړي څېړونکي په کابل کې پر خبرالانو ځان وژونکو برید په سختو ټکو غندلې دي. د کابل د دوشنبه د ورځې په دوو ځان وژونکو بریدونو کې د نه خبرالانو او تصویر اخستونکو په ګډون لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي ول. په وژل شوو کې د ازادي راډیو درې همکاران هم شامل دي. د اورزګان امنیتی چارواکي وایي چې دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د نصرت په نوم په وروستیو عملیاتو کې څه باندې 250 وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د اورزګان ولایت یو امنیتی چارواکي رحمت شاه قیمتي نن مشال اړو ته ویلي چې دغه عملیات له تیرو 15 ورځو راهیسې په خاص اورزګان مرکز ترین کوټ او چوری ولسوالۍ کې پیل شوي او لا هم دوام لري. بلخوا د کاپیسا امنیتی چارواکي وایي چې د قهر سیلاب په نوم عملیاتو په ترڅ کې په دغه ولایت کې د 15 مهمو قمندانانو په ګډون 15 سلویخ طالبان وسلوال طالبان وژلي دي. تاسو د مشال اړینو خبرونه اورئ. مراکش وایي له ایران سره وروسته له هغې سفارتي اړیکې ختمې کړې چې د دوی په وینا تهران په لویدیځه سهارا سیمه کې د پولیس عرب جبهې په نوم د ازادۍ د غورځنګ ملاتړ وکړ. د مراکش د بارنو چارو وزیر نصیر بوریتا پرون پر ایران او د دوی په لبنانی شیعه اتحادي ډلې حزب الله تور پورې کړ چې دوی د 2016 کال راهیسې په الجیریا کې د ایران د سفارت له لارې جنګیالو ته ټریننګ ورکوي. بوریتا وړاندې ویل چې هغه په تازه ورځو کې له ایران استون شوی چرته چې هغه شخصا په خپل ایرانی سیال له دې خبرې خبر کړی چې دوی سره اړیکې پرې کوي. ایران د مراکش د تازه اعلان نه پسته خپل تازه غبرګون نه دی ښودلی. او اخري خبر تاسو لپاره د کرکټ درکو. د هند کرکټ شل ورځې سیالو یعنی آی پی ایل کې بیګا رایل چیلنجرز بنګلور ممبئی انډینز ته په 16 رنزونو ماتې ورکړه. نن په سیالو کې د دهلی ډیر ډیولز او راجستان رایلز سرمیز لوبه کیږي. د آی پی ایل په پوینټس ټیبل چینای سپر کینګز په لومړي نمبر، سن رایزرز حیدرآباد په دویم نمبر او پنجاب کینګز په دریم نمبر ده. دا د مشال اړیو خبرونه او وصله نجیب امیرا د موسم حال او د کرنسی بیو.
اوس درته د هوا حال او د کرنسیو بیې وړاندې کوو. لومړی د بهرنیو کرنسیو پر وړاندې د پاکستانی روپیو بیې ته پام وکړئ. په اسلام آباد کې سکای ایکسچینج وایي یو امریکایي ډالر په 113 روپیو اخیستل کیږي او په 113 روپو او 150 پیسو خرڅول کیږي. د سعودي عرب ریال په 1.015 اخیستل کیږي او په 1.215 خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.3 روپیو اخیستل کیږي او په 1.15 روپیو خرڅول کیږي. اوسته موسم حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د زیارت په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 21 وي. په بنو کې به 24 او 23 او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 14 ډیګري سانتي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. خبرونه کې به واوري. په کوټه کې شیا هزارګانو خپل سلور ورځنی احتجاج ختم کړی.
درنه سلور ګیم چې مذاکرات او ارمی چیف ته موږ د خپل ګورنسز می وایي هغه چې دی غریبو کې ان شاء الله دا د ریاست کار دی چې د خپل عوام ته تحفظ ورکړي.
د فریډم نتورک په نوم اداره وایي په تیر کال کې اسلام آباد د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک ښار وو.
15% دغه مشکلات اسلام آباد ښار کې صرف راغلي. کاری داسې چې ژورنالستان اوس د خپل ځان محفوظ کولو لپاره سلف سنسرشپ یعنی خبر پټوي.
په سوات کې اوسیدونکي مسیحیان شکایت لري چې مقبره او عبادت ځایونه نه لري.
یو مونږ سره هغه مقبره نشته عیسائیان، او یو مونږ سره چرچ بلډینګ نشته. څنګه زمونږ مڼې شي مڼې پخاور ته بس بوزي.
دا خبرونه په نیمای برخه کې د مشال ترانه لاندې د بحث پروګرام هم لرو. را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د پوزمشر ترغی روسته پرون وخت کوټه تلار چالتش یا هزارو د خپل مزایری ختمولو شرط ته غت ورته غیو. د جنرال کمر جاوید باجوا او هزارو مشران تر ملاقات روسته احتجاج کوونکو د هدفي وژنو مخنیوي لپاره لاسو ورځو راهیسې پیل کړي پر لټ ختم کړي دي. د خزو سړو او ماشومانو د احتجاج ترغی روسته پیل شو چې په 13 میاشت کې په کوټه کې خواوشا شل کسان په هدفي حمله کې وژل شول. په دې اړه د بشیر غواخ رپورټ اورو.
د بلوچستان په سرخار کوټه کې شیا هزارو خپل څلور ورځنی احتجاج ختم کړی دی. دوی دا کار د پاکستان پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجو سره د بیګانی ملاقات او د هدفي وژنو د مخنیوي تر وادو وروسته کړی دی. د پاکستان پوز نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې مشر جنرال باجوا بیګا نا وخته کوټه کې د هغو شیعه هزارو سره وکتل چې د هدفي وژنو خلاف احتجاج کاوه. د خبر پانی تر مخه جنرال باجوه دغه خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیت به یې ساتي. په مظاهره او د پوز مشر سره شو مذاکراتو کې شامل د بلوچستان شیعه کانفرنس ګوند مشر داود آغا نن مشال ریډیو ته ویل اوس د پوز سره تر خبرو وروسته خپل احتجاج ختموي، خو که هدفي وژنې دوام وکړي دوی به بیا مظاهرې پیل کړي.
هغه چې دی اګری وکړي چې انشاءالله دا د ریاست کار دی چې د خپل عوام ته تحفظ به ورکړي. د آرمی چیف موږ ته انشور کړی دی چې انشاءالله د دې بعد حالات سمیدلو لپاره روان دي.
د کوټې په مظاهرینو کې د بشري حقونو یوې فعالې جلیله حیدر د نه خوړو هړتال کړی وو. هغې پر فیسبوک خپرې کړې ویډیو کې د پوز له مشر غوښتي وو چې نوموړی باید د وسلوالو سره د امنیتي ځواکونو د اړیکو په اړه ځواب ووایي. د پوز په نننۍ خبر پڼه کې دا نه دی ویل شوی چې جنرال قمر جاوید باجوا د جلیله حیدر سره وکتل او کنه. پوز د هغې د نیوکو او تورونو په اړه هم نیغ په نیغه څه نه دی ویلي، خو خبر پڼه یې زیاتوي چې دوی د پاکستان ټولو وګړو خوندي ساتلو لپاره قرباني ورکوي. د مظاهرې ته پرون د ملاتړ لپاره د ځینو نورو سیاستوالو په شان د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزی هم ورغلی و. هغه مشال ریډیو ته وویل چې باید په بلوچستان کې په روانې بې امنۍ سترګې پټې نه شي.
موږ وایو حکومت چې دا سلسله به تر کومه وخته پورې، نن په پاکستان کې پښتون پر کوم ځای ناست دي ولاړ دي، نن په پاکستان کې بلوڅ پر کوم مقام ولاړ دي، نن ستا په بلوچستان کې یو کوچنی کمیونټي د هزاره برادري چې د کال هغه د یو نیم سلسله در 200 پورې لاشونه پورته کوي. موږ وایو هغه خلک چیرې دي نن چې زموږ په سر، زموږ په امن، زموږ په تحفظ، په عربا او روپۍ د دوی لپاره په بجټ کې شول کیږي، دا خو د هغې ذمواري ده.
د اپریل په درشمه د شپې ناوخته د پاکستان کورنو چارو وفاقي وزیر احسن اقبال هم کوټې ته تللی و. هغه کوښښ وکړ چې شیعه هزارګان خپل مظاهره ختمه کړي، خو اقبال سره په خبرو کې د مظاهرې یو تابع کوونکی ګوند وحدت المسلمین مشر سید رضا آغا وویل دوی تر هغې پورې خپل احتجاج نه ختموي تر څو چې د خپل امنیت په اړه ډاډه شوي نه وي. په کوټه کې شیعه هزارو تر هغې وروسته مظاهرې پیل کړې چې په دغه ښار کې د اپریل په میاشت کې په پرله پسې هدفي حملو کې خواوشا 40 کسان ووژل شول چې اکثره یې هزارګان وو. په اسلام آباد او کرمه کې هم د لړکې احتجاجونه شوي دي.
تاسو د بشیر ګواخ رپورټ اوریدلو. هیومن رائټس واچ لیکي د روستو کې په بلوچستان کې په هزاره ټولنې ګڼ بریتونه شوي دي چې ښایي د پاکستان حکومت ورته په تحفظ ورکولو کې ناکامه شوي دي. یاد اداره په یو رپورټ کې لیکي چې په تیرو 500 کلونو کې په کوټه کې د هزارګانو لږ تر لږه 1509 کسان وژل شوي، خو د هزاره ټولنې مشران وایي رښتینې شمیرې تر دې زیاتې دي. تفصیل له انیسا اجمل ناورو.
د بشری حقوقو د سر اداره هیومن رائټس واچ لیکي د تیر خالی په ورځ په کوټه کې دوه دکانداران جعفر او محمد علي وشل شو، او خای چر دې کسانو تعلق له هزاره ټولنې سره ونه زکه وشل شوې دي. اداریا لیکي دا په اپریل میاشت کې پر هزارګانو سلورم برید وو، او د پاکستان حکومت هزاره ټولنې ته په تحفظ ورکولو او یا پر اغي برید کوونکو کسانو ته سزا ورکولو کې پاتې راغلي دي. د بشری حقوقو لپاره د پاکستان قومي کمیشن د مارچ میاشتې په رپورټ کې ویلي چې په 13-15 کلونو کې په کوټه کې د هزارګانو لږ تر لږه 1509 کسان وژل شوي او 620 زخمیان شوي دي، خو د هزاره ټولنې مشران وایي د وژل شوو کسانو شمیرې تر دې زیاتې دي. هیومن رائټس واچ لیکي د پاکستان په ټوله آبادۍ کې شیعهګان 40% دي، او په دې وروستیو 100 کلونو کې د شیعهګانو ضد تشدد کې زیاتوالی راغلی دی. هیومن رائټس واچ زیاتوي په بلوچستان کې شاوخوا 500 هزارګان د دې وجې ډېر په بدو حالاتو کې ژوند کوي چې شکل صورت یې د ختیځي ایشیایي هوادونو د خلکو په څیر وي او بیا له شیعه مذهب سره هم تعلق لري. هیومن رائټس واچ لیکي د هزارګانو پر مذهبي رسوماتو په جماعتونو کې د منځونو او په بازارونو کې د ګڼې ګوڼې پر مهال بریدونه شوي دي. اداراګان وای د بریدونو امنیتی اقداماتو لبجې لخاره بیل شوی او خپلو کاروبارونو خرڅولو لسکولونو ماشومانو لری کولو ته اړ شوی دی. د بشری حقوقو د سار اداره وای په کوټه کې یوازې هزاراګان هدف نه دي، بلکې په امنیتی ځواکونو هم بریدونه کیږي. په روان 2013 کال کې په کوټه کې لږ تر لږه 19 امنیتی سرتیری وشل شوي دي. هیومن رائټس واچ زیاتوي پاکستان دی د هزارا ټولنې د خوندیتوب لپاره مؤثره او د بشري حقونو د احترام ډک اقدامات پورته کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یا ویش، شارٹ ویوز 2013 15,385 او 15,555.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د نقیب الله مسعود وژنې مقدمه د روانې میاشتې تر 14 پورې ځنډولې. عدالت ته په ورکړل شوي درخواست کې ویل شوي چې د نقیب په وژنه تورن راو انوار بیمار دی او عدالت ته نشي حاضرېدی. بلخوا د عدالت د دې فیصلې پر ضد د نقیب مسعود خپلوانو احتجاج کړی او تور یې لګولی چې په مقدمه کې له ځنډه کار اخیستل کیږي. نور تفصیل د اسرار العالم مومند په دې رپورټ کې دی.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د نقیب الله مسعود وژنې مقدمه له دې کبله ځنډولې چې د ډاکټرانو په خبره د نقیب په وژنه تورن راو انوار بیمار دی او عدالت ته نشي حاضرې دی. خو د عدالت د دې پریکړې پر ضد د نقیب الله مسعود خپلوانو او مدني فعالانو احتجاج کړی او تور یې لګولی چې د سند حکومت په وینا عدالت د پولیسو پخواني چارواکي راو انوار ته له زر سزا ورکولو ډډه کوي. په کراچۍ کې یو مدني فعال محمود محسود وایي که د مئی په 14 راو انوار عدالت ته حاضر نه شو نو دوی به بیا په ملکي کچه مظاهرې پیلوي.
موږ دې لپاره چې نن دا خپل بیماری باندې وکړله دا عدالت ته پیش نه شو، هغه جج د دا بیماری اکسپټ کړه، نو په هغې باندې هلته موږ احتجاج وکړ چې دا اوس هغه ته نه پیش کوي، عدالت ته نه راځي او هلته کې ناسته په بانه لاټوي، په بانه په وجه باندې دا اوس ټول مټول کوي، د ټول مټول نه کار اخلي او دلته عدالت هم د هغه سستی رویه چې دا کم د ټول مټول ده هغه اکسپټ کوي، نو په هغې باندې موږ هلته احتجاج هم وکړو او دا مور ته غور کړی چې بیا دوباره داسې غراغه نو موږ به انشاءالله د دې بھرپور مخالفت هم کوي او بھرپور به په پورا هغه کې مظاهرې کوي د دې خلاف.
محمود محسود دا تور هم لګوي چې د کراچۍ پولیسو لخوا له پخوالي چارواکي راو انوار سره د میلمه په شان سلوک کیږي. نوموړی وایي ګډ تحقیقاتي رپورټ راو انوار د نقیب د قتل ذمهوار ګرځولې او باید چې له هغه سره د یو ملزم په څیر سلوک وکړل شي. همدارا سرګندونې د نقیب مسعود یو وکیل شریف کاکړ اهم کوي. نوموړی وایي ګډې تحقیقاتي ډلې د راو انوار فعل یو ترهګر ګام ګرځولې، نو پکار ده چې له ده زیاتره سهولیات واخیستل شي او پر ضد یې مقدمه زر تر زره وچلول شي. شریف کاکړ وایي دوی له عدالت غوښتي چې د نقیب مسعود د وژنې په اړه د ګډې تحقیقاتي ډلې رپورټ ته زر تر زره دوی ته وسپارل شي چې دا رنګ پر اساس یې دوی خپل مقدمه پر مخ بوزي.
دا اوس تر واره هم دوی دا کوشش کاوه چې انویسټیګیشن رپورټ وي، هغه دوی موږ ته دا چې ډېر ښکاره نه راکوي، موږ دا رنګ غوښتنه وکړه د مخالف وکیل چې کوم د راو انور غدې لاغه چې هغه رپورټ موجود ول او موږ ورته وویل چې دا رپورټ په کار رسېدل د موږ پروسیکیوشن اسسټ خو په دې حواله باندې دا موږ سره کړو، نو دوی دا خبره وکړه چې دا څه ډېر زیات کانفیډینشیل دی، نو دا بیا د کوم ټرمز کارت سپلای کوي هغه ته موږ موږ تاسو ته درکو په هغه تیر وار دغه خبره وشوه. نو نن هغه ورځ ولا پخ کې موږ بقایده خپل اپلیکیشن موف کړي د دې د موږ سره د ستاویزات راکې پر هغه باندې کوم تفتیش شوی دی او پر هغه باندې کوم کارونه شوی دی چې موږ مزید هم دا کیس پر دې باندې پروسیډ کوو پر مخ وچو.
یا دی وی چې د اپریل په شپږمه د سپریم کورټ لخوا جوړ کړل شوی 15 کسیزه غړي تحقیقاتي ډلې وزیرستاني ځوانو نقیب الله مسعود بیګنا او د ملیر پولیسو پخوانی چارواکي راو انوار یې د هغه د قتل ذمہوار وګرځوو. د غړې تحقیقاتي ډلې رپورټ د نقیب مسعود وژنه هم یو ترهګریزه فعل ګرځولې. د سند حکومت د بشري حقوقو وزیر ریحانه لغاری شپږورځې مخکې مشال ډوبته وویل چې راو انوار ته سزا ورکول د عدالت کار دی. نوموړی په ټینګار سره وویل که عدالت راو انوار مجرم وګرځوي نو سند حکومت به د هغه ملاتړ نه کوي. او نه مخکې کړي. نقی مسجد د جنوري پر دریمه نیټه په کراچۍ کې تختول شوی و او پر دیالسمه یې مړی وموندل شو. راو انوار تر هغو وروسته وویل چې نقی مسجد یې ځکه وجلې چې له وسلوالو طالبانو سره یې اړیکې درلودې، خو وروسته پلټنو په ډاګه کړه چې نقیب مسعود بېګنا وو. د نقیب الله مسعود په وجنه کې تورن پولیس افسر راو انوار د مارچ پر 28مه سپریم کورټ ته له حاضرېدو پس ونیول شو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پاکستان کې د مطبوعاتو او بیان ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې خپل تازه رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې د تیر کال په اوږدو کې په پاکستان کې د خبریالانو پر ضد د تاوتریخوالي پیښو ته کتنه شوې ده. یادې ادارې اندېښنه ښودلې چې د راتلونکو عامو انتخاباتو پر مهال به په خبریالانو فشار زیات شي. پوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د فریډم نیټورک په نامه ادارې په خپل تازه رپورټ کې ویلي دي چې په تیر یو کال کې اسلام آباد د خبریالانو لپاره تر ټولو له خطره ډک ښار و. د یادې ادارې مشر اقبال خټک بیګا مشال رادیو ته وویل چې په تیر یو کال کې د خبری رسنیو پر ضد د تاوتریخوالي ټول 155 پیښې رامنځته شوې دي چې په ترڅ کې یا په خیبر پښتونخوا کې دوه او په پنجاب کې درې خبریالان وژل شوي دي. نوموړي وویل چې د خبری رسنیو او خبریالانو په وړاندې تر ټولو لږ تاوتریخوالی په قبایلي سیمو کې رامنځته شوی دی. نوموړي د رامنځته شوو ټولو پیښو په اړه وویل،
په دې کې چې د 15% دغه مشکلات په اسلام آباد ښار کې صرف راغلي دي، 10% په پنجاب کې دي، 14% سندھ کې دي، 14% په بلوچستان کې دي، 10% خیبر پختونخوا او ټول نه کم قبایلی سیمه ده چرته کې 8% دي.
لا اقبال خټک څخه مې د دې وجه وپوښتله چې څنګه بلوچستان، خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمې د خبریالان لپاره د اسلام آباد پرتله آرامي اوسېدلې دي. نو هغه وویل،
نو ښکاري داسې چې ژورنالستان اوس د خپل ځان محفوظ کولو لپاره یا د مطبوعاتو ادارې خپل ځان محفوظ کولو لپاره ځان باندې یو قسم سلف سنسرشپ یعنی خبر پټوي چې خپل ځان محفوظ وساتي. نو دغه ما خلکه عمومي وجه ښکاری.
د فریډم نیټورک په دې رپورت کې په ډاګه شوې ده چې خبریالانو او خبری رسنیو ته تر وسلوالو، مجرمینو، مذهبي ډلو او سیاسي ګوندونو زیات خطر له ریاست او ریاستي ادارو ورپېښ دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
دا پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تیره روز په اسلام آباد کې د نوي هوائي ډګر پرانسته وکړه چې اوس به د اسلام آباد بېنظیر بوټو هوائي میدان ځای ونیسي. که څه هم د دا هوائي میدان پرانستې زیات وښونیولو، خو دا به د پاکستان تر ټولو لوی هوائي ډګر وي. رویټرز خبري اجانس په دې اړه رپورټ خپور کړی دی چې احمد شاه اعظمي تاسو ته دروروي.
د نهې په ورځ د اسلام آباد پر نوي هوائي ډګر د لومړي پرواز پایلټ د الوتکې له کوزولو سره سم له خپلې کړکۍ د پاکستان زرغون او سپین بیرغ ورپاوه. دا ډګر د انګریزي ژبې د ټکی وای په بڼه جوړ شوی دی او د غټوالي او پراخوالي له کبله هر کال د 15 میلیونه مسافرو ځایولو توان لري. د وزیر اعظم عباسي واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ډلې خواهش درلودې چې دا ډګر د جولای میاشتې د راتلونکو انتخاباتو وړاندې د دوی په واکمنۍ کې پرانستل شي. د پاکستان مسلم لیگ نن حکومت د دې هیواد د ترانسپورت، هوایی چلند د پیاوړي کولو او د لوډ شیډنګ د خاتمې لپاره پاراباو ډالر خرڅ کړي دي. دوی په دې لړ کې یو شمیر موټروي سړکونه، ډیمونه او د توانۍ پیدا کولو څانګې هم جوړې کړي دي. وزیر اعظم عباسی د جهاز الوزولو لایسنس لري او د هوابازي ډیر شوقي دي. نوموړي ویلي چې د ملتان، فیصل آباد، کوټي او پېښور هوایی ډګرونه هم د تکمیل او بیا رغونې په ورستیو پړاوونو کې دي. د اسلام آباد نوی هوایي ډګر له ښار څخه 15 کیلومتره لرې دی، خو د بېنظیر بوټو په نامه پخوانی هوایي ډګر راولپنډي ته نږدې و او د پاکستاني پوځ له هوایي اډې سره جوخت و. نړیوالو مسافرینو په بېنظیر بوټو هوایي میدان کې د زیاده تنګوالي او بیروبار له کبله زیاتره وخت شکایتونه درلودل او په 2014 کال کې دا میدان د نړۍ تر ټولو خراب هوایي ډګر نومول شوی و. خو تمه څرګندېږي چې د اسلام آباد نوی هوایي ډګر به د خپل پراخوالي او پرمختللو آلاتو او ټکنالوژۍ له کبله د خلکو شکایتونه تر ډېره اور حل کړي. د اسلام آباد نوی هوایي ډګر به په بشپړه توګه سبا یعنی د مئی له 3 نیټې د پروازونو لپاره پرانستل شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
امریکا لنن وکاله مخکې پرمنن ورځ د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن د پاکستان په ابتابات خار کې وژلو. خو په دې اړه ځینې پوښتنې دي چې لا هم نه دي جواب شوي. هم په دې اړه زموږ همکار اسرار المومن د پاکستان د پوز پخوانی لیوټننټ جنرال طلعت مسعود سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په پاکستان کې د اسامه بن لادن د موجودګۍ په اړه د پاکستان ریاست خبر وو او که څنګه.
میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو علم تھا.
زما په خیال په پاکستان کې د اسامه بن لادن د موجودګۍ په اړه پاکستان او کم از کم پوسټه معلومات نو امریکایان هم دا وایي کچیر وې نو بیا به دومره شرمندگی نه کړي.
بدنزګیری او شرمندگی نه هوتی.
امریکی چې په ابتاباد کې د اسامه بن لادن پر ضد کوم عملیات ترسره کړل نو د هغو په اړه لوړاندې د پاکستان حکومت یا پوسټه معلوماتو کې څنګه.
میرا نہیں خیال ہے کہ
زما په خیال نو زکا کوینو بیا به د دوړو هوادونو ترمنځ دومره خپګان نه راتلو او څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې لدغه پیخي ورستو د دوړو هوادونو ترمنځ پاړی کو کې ډیره ترنګل کې رامان ستشوا. دا ډراما نه و حقیقت نو لدی هم دا ثابتېږي چې د پاکستان نه خبرې دل هم د دې هواد یو لوی کمزوري ده.
انسان کو علم نه ہونا بھی ایک بہت بڑی کمزوری ہے.
ترز مسعود صاحب دار ته وای چې د وو کالو تیرې دو باوجود د ابتابات کمیشن رپورت نه خبرې دلو څه وجه کې دی. جی
بالکل هم خود چاہتے ہیں کہ اس کو پبلک کیا جائے.
بالکل مونږ هم غواړو چې دغه رپورت د خپور شي. د دې کمیشن مقصد هم دا و چې خلکو ته معلومه شي چې دا هر څه څنګه وشول. زما په خیال دا رپورت ځکه نه خبرېږي چې حکومت دا فکر کوي چې ګینې لدې سره به د دوی کمزوري په ډاګه شي او دوی نه غواړي چې دغه کمزوري د ولس په مخ کې راشي. خو حقیقت دا دی چې کوم کمزوري دي نو هغه ټول نړۍ ته معلومه
او وو کمزوریاں جو ہیں وہ سامنے عوام کے نہیں لانا چاہتے. حالانکہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ جو کمزوریاں ہیں وہ ہیں.
لے او پخوانی پوزی چارواکی او کارپو طلعت مسعود سره تاسو خبرې اوریدلې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. دا خیبر پختونخوا په سواد کې سایان وایي د پاکستان وګړي دی خو په حکومتي کچا ورسره تعصب پالل کیږي. د دې په خبره ډېرې کمې سرکاري دندې لري خو په سواد کې یې لوی ستونزه د هدیرې او عبادتخانې لپاره د مستقلې ودانې نشواله دي. په سواد کې ځینو عیسایانو پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د ځایي مسلمانانو سره ښه ژوند لري خو له حکومت یې ګیلې ډېرې دي. له سواته د مشال ریډیو خبریاله اورو.
د سواتی وستوی عیسایانو عبادت خانه چرت مشر پادری سمیور گیل یو غیر دولتی ټولن لخوا جوړ کړی شوی غونډه کې ویلي چې سوات کې د عیسایانو او یا کورنۍ دي او دوی د مودې راسې دلته اوسیږي. دوی وایي چې دا وخت دوی ته لوی ستونزه د عبادت خانه او مقبرې نشوالی ده. دوی زیاتوي چې عبادت خانه مو د کرای په ودانۍ کې ده ولې مقبرې لپاره ځای نه لرو.
زمونږ دوه مسلې دي دلته سوات کې. یو مونږ سره هغه مقبره نشته عیسایان او یو مونږ سره دلتا چرچ بلڈنگ نشتہ سنگ زمونگ منی شیو کنا زیب دل سوک سڑے سوا پیخاور نہیں کنا اغا پی اخپل منی پیخاور تا بس بوزی سوک اغا پنجاب کی اغا پنجاب تا بیازی زمونگ پکار دے کہ دلتا بیا زمونگ مقبر مسلحل کو.
یو بل تن پیاز بسی زیادتوی دوی هم دغا حق لری چی خپل زانگری مقبری وی.
پو تقریباً 35-40 سالو سو چی مونگ سرا مقبره نشته. نو کله یو پالټه لزو کله حکومت تزو نو سو کم زمو خبره نه اوري. خپل چر تم مونږ تلیو خپل بشپ صاحب تم مونږ ریکوست کړو چې تا حکومت سره سره لین دین وکړه. هغه مې چلا کا مونږ دې کې سنشو کوله دا دیره لپاره زمکه چې دې مقبره لپاره دا حکومت ورکي. مونږ لہذا غریبانان خلک یو د دې پاکستان خاورې یو. دلته زمونږ پلار نکاح پیدا شوی دی لوی شوی دی زمونږ اولاد هم دلته دي. خپل مونږ سرکاري نوکران هم یو پرایویټ خدمت هم کوو.
د ایسایلو د غستونزو پاړه مو چې کله د ضلع سوات مرستیال کمشنر حمید خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی وایي
هغې باندې بدی مونږ ته یو درخواست راکړي زه به ډي سي افسر مونږ ټول میلو شو ملجل کې او
اغی ما مونگا جو کم وزارت تے متعلقہ دا مائنورٹی افیئرس دا ریلیجیس افیئرس نو اغی کی بمونگا انشاءاللہ دیو تا پورا کریسپونڈنس چ سم رزون کیپیسٹی کی اغی مونگا ٹولو کو
پسوات کے موجود عیسائیان دا گلہ ہم لری چ دوی تا پ سرکاری سوکو کی د سپاین علاوہ نور نوکرای نور کولای کیگی چ دا ہغی لپاره دی حکومت ہم گامونه پور تکڑی
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio د مازیګر سلور نیمې بجې وشوې لنډ خبرونه لا ګل ایاز اورو
دا پاکستان د فوج عام اړیکو ادارې ایس وی آر نن په خبر پاڼې کې ویلي د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون په کوټه کې د هزارار ورولې د خلکو سره په ملاقات کې هغه ته باور ورکړي چې د هغه کسانو خلاف به کاروایی کیږي چې د یادې ټولنې کسان په هدفي بریدونو کې وژني نن په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې مقدمې اورېدنه د مئی تر 16 نیټې پورې وځنډوله نن عدالت په مقدمه کې ملزم د کراچۍ د پولیسو پخوانی افسر راوانوار وړاندې نه شو او د هغه وکیل عدالت ته وویل چې راوانوار بیمار دی ځکه حاضر دی نشي د راوانوار عدالت نه وړاندې کېدو پر ضد مدني فعالانو او د نقیب الله مسعود کورنۍ احتجاج هم وکړ دا فریډم نتورک په نوم یو اداره چې په پاکستان کې د بیان د ازادۍ لپاره کار کوي پورونی په یو خبر کړي رپورت کې ویلي چې پلازمین اسلام آباد د خبرانو لپاره تر ټولو نخوندي ځای دی چرته چې د ملک له هر سیمې حتی تر قبایلي سیمو هم زیاتې حمله پر خبرانو ترسره شوې دي د یاد ادارې مشر اقبال خټک بیگا مشال رادیو سره په خبرو کې د دې خبرې تصدیق هم کړی دی تسوات مرستر کمیشنر حمید خان پر مشال رادیو ته ویل چې دوی به د خپلو اختیاراتو په چوکاټ کې دننه په سوات کې د میشتو عیسایي مذهبو کورنیو د ستونزو د هوارولو لپاره هڅې وکړي امریکا په افغانستان کې په ځانمرګي برید کې د خبرېرن وژنه غندلې او ګروپه کې په دې تورن کړي چې راتلونکي انتخابات تر اغېز لاندې راولي د سپینې ماڼۍ وایندې سارا سینډرز بیګا خبرېرن ته وی چې د کابل د ځانمرګي برید په کلکه غندنه کوي د ورځګان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د نصرت په نوم وروستیو عملیاتو په لړ کې څه باندې 250 وسوال مخالفینو ته مرجوبله اړولې ده مراکش وایي له ایران سره یې له هغې وروستو سفارتي اړیکې ختمې کړې چې د دوی په وینا تهران په لویدیځه صحرا سیمه کې پولیسرا او جبهې په نوم د ازادۍ د غورځنګ ملاتړ وکړ
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګل ایاز سره وړاندې کړل اوس به درته عبدالحی کاکړ د مشال ترانا لاندې د بحث پروګرام په ژوندۍ بڼه وړاندې کوي را سره اوسه
د مشال ترانا لاندې
د مشال ترانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مني په پاکستان کې د بیان او خبريالانو د ازادي یو غیر حکومتي سازمان فریډم نتورک په تازه ریپورت کې ویلي چې اسلام آباد د خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناک شار ګرځېدلی دی ریپورت د سیشن په پرځ خبر سوچ په کې ویل سوی د خبريالانو لپاره تر ټولو کمه خطر په فاټا کې ده ریپورت وایي چې د تیرو یو لس میاشتو پر مهال په خبريالانو یو سل او 50 حمله سوی چې په کې زیاتره له ټلویزیون سره تړلي خبريالان پر نشه سوی دي په ریپورت کې د رسنیو شل داسې ادارې یادې سوي چې ورته ګواښونه سوي دي 15 خبريالان وژل سوي او 9 ډېر چې خو گرفتار سوي یا په حراست کې ساتل سوي دي د مشال ترالانه بحث کې د پښتنه راپورته کوو چې اسلام آباد ولې د خبريالانو لپاره خطرناک شار ګرځېدلی او په فاټا کې بیا د خطر کم سوي ده دا نورې پښتنې د ریپورت جوړونکي ادارې فریډم نتورک مشر اقبال خټک او د فاټا د خبريالانو د سازمان په خواني مشر سفتر داوړ سره چېړو د وخت دواړه ملمانه رسېد ټلیفون په لاندې اقبال خټک صاحب او سفر در داوړ صاحب تاسو ته اړه تار کړو مننه ډېره صفدر خان تر تاسو لمخه که تاسو اجازه وي زه اقبال خټک صاحب ته ورسم ځکه چې دغه ریپورت هم فریډم نتورک جوړ کړی دی چې اقبال خټک صاحب یې مشر دی اقبال خټک صاحب تاسو بهر دغه ریپورت موږ ریپورت کړی هم دی پدې کې تر ټولو اهم خبره بهرال هغه خبرې کول تاسو راته یاد کی چې ما نه دی یاد کړی په دې ریپورت کې نور څه دی داسې خاص خبرې چې دلته ما نه کی یادې
مننه کاکر صاحب دغه رپورت زما په خیال کې په پاکستان کې به پیدا ځل د سی او تفصیل سره یو رپورت راغلی دی چې په هغې کې دغه مشکل هر هدف ته کتلې شوي دي چې ژورنالیستان په کومه کومه سیمه کې کم کم مشکلات لري، دغه مشکلات حوالې سره دغه کسان څوک دي، او بیا دا چې حیرانتیا نه نتائج مخت راغل دي، یعنی اسلام آباد ښار چې ګڼل کېږي د پاکستان ټولنه محفوظ او د پاکستان یو جرم دی، ولې چې وفاقي حکومت دغه خلافه ده، دغه ښار باندې ډېرې غټې پیسې خرچ شوي دي چې دغه ښار دې محفوظ جوړ کړی شي. یعنی دغه ښار کې داسې کیمرې لګېدلې دي چې هر یو کس په دغه کیمرو کې لیدل کېږي او مانیټر کېږي. نو زموږ لپاره دا ډېره د حیرانتیا خبره وه چې ټول نه زیات مشکلات یا زیات گزارونه چې په ژورنالیستانو په دغه تېر یو کال کې شوي دي هغه اسلام آباد ښار کې شوي دي، باوجود د دې نه چې دا د پاکستان یو محفوظ ترین ښار ګڼل کېږي او سرحده پورې دی. هم بل دا چې مونږ دپاره دا هم ډېره حیرانتیا خبره وه چې هغه سیمه چېرته پخوا د ژورنالیستانو د ژوند په حوالی سره د هغې د کار په حوالی سره ډېر غیر مناسبه حالات جوړ شوي، خاص طور باندې که زه ووایم فاټا نو غلط بنیم، او که زه ووایم خیبر پختونخوا چې فاټا سره سرحد لري او همیشه په فاټا کې که اور لګېدلې نو زیات د دغه اور احساس یا محسوسیت په خیبر پختونخوا کې چې کوم ژورنالیستان کار کوي هغه محسوس کړی، نه که د اسلام آباد ژورنالیستانو یا د لاهور ژورنالیستانو یا د کراچۍ. سو دا دوه سیمې چې وی دي کې په ژورنالیستانو حملو حوالې سره وژنو حوالې سره الان کې خبر پختونخوا کې دوه ژورنالیستان اوس هم وژل شوي دي په تېر دا یو کال کې، لیکن دې کې نور معمولي حالات په نسبت د نورو تېرو وختو نه ډېر ښه دي. آیا دا موږ وګورو چې
هم دې تر اتلمه اقبال خټک صاحب، یعنی د دې په وجه پسې بزه زما خل به دې بل دغه کې راسم، ځکه دا ډېره مهمه خبره ده موږ لپاره هم د ایرانتیا خبره ده، که زه صفدر داوړ صاحب ته راسم بیا به تاسو ته د دې وجه لم راسمه. صفدر داوړ صاحب، اقبال خټک صاحب خو بهرحال تشریح کوي، موږ هم ځینې تشریح کوي د دوی د فریډم هاوس رپورټ دی، چې کله اقبال خټک دغه په دې رپورټ کې دا وایي، فریډم نیټورک رپورټ کې دا وایي اقبال خټک صاحب دغه، چې تر ټولو کمه یعنی چې ډېره محفوظه ده، یعنی په مقابلتن یادوي لکه خپل هم تشریح وکړه، ساز لپاره دا د حیرانتیا خبره وه چې په فاټا چې دغه نسبتا محفوظه ځای دی د خبریالانو لپاره.
فاټا هو بالکل لکه سٹارټ نه کته وګوره دا اوس پر دې را اوټ فیګر لکه څنګه خټک صاحب چې وي دا فاټا چې کم پنځلا کسان زمونږ ملګری شهیدان شوی دي او زنه خپل کورونه پریخي، زنه زخمیان شوی، زنه به میاشتو په میاشتو باندې کیډنیپ فول، نو بیا به راهار فول او ډېر پریشر لاندې هلته ژوند کوي. نو دا تکه وګوره فاټا کې ټوټل یو سل دیش او یو سل پنځوس ورکینګ جرنلیستان دي چې دوی اکټیو جرنلزم کوي. نو دا سلو کسانو یا یو سل دیش کسانو کې پنځلس کسا ته دا ډېر غټه خبره دی، که ته داسې ایوریج وباسه نو دا ډېر غټ فیګر راځي، لکه په سلو کسانو کې پنځلس کسان. دا شانته خیبر پختونخوا د حقیقت کې دلته او دلته بیا تعداد هم د جرنلیستانو زیات دی، یو پېښور کې څلور نیم سوه پنځه سوه کسانو ته تعداد رسېده د جرنلیستانو. دا شانته پورا خیبر پختونخوا چې ته والز، نو دا شانته کراچي، لاهور، لکه نور صوبې دا ایوریج چې کوم دی دا ډېر خطرناک ایوریج دی. چې
دا خبرې سر خو بهرحال او دې سر خبرې کېدای شي اقبال خټک صاحب هم اتفاق وکړي، نور خبریالانو وکړي چې وژل شوي خو رښتیا هم ډېر دي، خو اوس چې د دوی دا کوم رپورټ وایي، دوی وایي چې اسلام آباد په مقابله کې فاټا یعنی نسبتا دا نه وایي چې محفوظ، خو ډېره محفوظه، یعنی دومره خطره نشته. دا خطره تاسو دې سره اتفاق کوئ چې رښتیا هم داسې ده؟
او بالکل دا
تیر یو کال خبره کوم، د تیر وختو خبره نه کوم.
دا تیر یو کال خبره کوي اقبال خټک صاحب، صفدر داور صاحب تاسو خبره کوم.
دا خپل اکسپلین کړه، دا اوس که ته وګورې مخکې دا وایي چې عمده جرنلستان چې کم وي د اسلام آباد اوسېدونکي،
دبی کولای شول چې دایبا خیبر پښتونخوا ته امرتل دایبا فاټا ته دلته کسان با ساتلی و جرنالستانو با کار ور سره کولو چې کم انټرنیشنل میډیا سره سپیشلی کار کوي خطک صاحب هم کدای شي دا کې ما سره راځي چې په دې لپاره ډېر ټینګ نو اوس چې کم دی خیبر پښتونخوا ته چې راځي یا بلوچستان ته انټرنیشنل میډیا والا یا فارم جرنالیست چې دی یې لپاره ډېره مشکله شي نو هغه جرنالیزم چې کوم دی انټرنیشنل میډیا والا هغه اسلام آباد ته محدود شوی دی
نه خپل د فاټا خلک یعنی خپل د فاټا جرنلسټان پکې دغه دی محفوظ دی بیا زم اقبال خټک صاحب ته کړی دی جواب لګدار
او بالکل د اوس نسبت چې کم دی د اسلام آباد په نسبت باندې د فاټا والا زیات
وجه څه ده وجه څه ده د فاټا د جرنلسټان چې محفوظ دی نو ولې دی اوس دوی هغه خبرې ومنلې له وسلوالو سره یا بیا له حکومت سره چې کوم هغه د هغو د خپلې خوښې رپورټینګ کوي فاټا یې پرېښې ده یعنې څه سوي دي چې دا محفوظه سو دومرې
نه دا لکه ما وجه نه دا پوره تفصیل سره خبره درته کوله چې جرنالیزم چې کوم انټرنیشنل میډیا د پاره د فاټا کېدو یا خیبر پښتونخوا نه کېدو هغه دی محدود کړو دلته نه خو محدود شو دومره پابندۍ په ولګېدې دومره ترېښ انټرنیشنل میډیا سره اوسو قبایلي لکونه خو کار نه کوي دا خیبر پښتونخوا نه کار نه کوي که کوي نو ډېر سمج سره کوي جرنالیزم چې کوم و اصلي چې کوم جنون جرنالیزم دې مطلب اسلام آباد کې ناست خلک چې کوم فارم باسي یا فارم ایجنسیو خبري ایجنسیو یا نیوزپیپرو یا میډیا سره کار کوي هلته چې کوم ناست دي دغه جرنالیزم انټرنیشنل جرنالیزم محدود شو اسلام آباد پورې بلوچستان هم لاړو محدود شو خیبر پختونخوا هم لاړو محدود شو فاټن هم لاړو نو دې وجه بیا کم دی تا تریس د فارن انټرنیشنل میډیا د پاره تریس هم اسلام آباد کې ورسره زیات خل
دا ډیره مهمه نقطه ده صفدر داوړ سی او اقبال خټک سی ډیره مهمه اشاره وکړه زه بیا تشریح کوم او ریدونکو د پاره د مقصد دا دی چې کم مثال نړیوال مطبوعات دی کاغه په ټلویزیون کې الجزیره دا کاغه سی ان ان دی کاغه بی بی سی دا کاغه نیویارک ټایمز دی د دې خبر اعلان براتلو او د فاټا او د قبایلی سیمو په اړه حواله باندې به ډیر مهم رپورټونه جوړول چې به کله پر وسلوالو بد لګیدل کله به پر فوج بد لګیدل خو صفدر داوړ سی بیا چې چونکې هغه سلسله پر بند کله هغه خلک اوس نه راځي نو ځکه دوی ته هغه خطره نسته تاسو اقبال خټک صاحب هم دغه فکر کوي یعنی ما د په الفاظ درته تشریح کو چې هم دغه وجه ده
نوم چې کوم بنیادی دا رپورت د پاره چې کوم نو کې هغه زموږ د شلریش ګنټه یا د میاشتې دیش یو دیش ورځې یا د کال دولس میاشتې چې کوم مونږ مانیټرینګ کوو یعنی د جرنالستانو یا د میډیا بنیادی حقوق څه دي یعنی هغې ژوند محفوظ دی هغې باندې باید چې فشار نه وي باید چې نه څوک هغې نه د خپلې خوښې رپورټینګ وغواړي سو جرنالستان د خپلې قاعدې لاندې کار وکړي سو دغه تریټ کیټګری چې کوم زمونږ په دغه کې دولس تریټ کیټګریز دي د هغې مونږ رپورټینګ کولو او یا ژورنالیستانو مونږ ته زمونږ چې کوم په پېښور پریس کلب کې یا کراچۍ پریس کلب کې یا لاهور پریس کلب کې یا اسلام آباد پریس کلب کې یا کوټا اوس چې مونږ کال په دې کال په شروع کې اوس فاټا کې هم یو هب جوړ مو کړو د لنډي کوتل نو شروع کړو او امید لرو چې د قبایلی سیمو نور ځینې ته هم لاړ شو هغه څه چې کوم مونږ ته ژورنالیستان په خپل راځي هغه خطرات چې هغه ته مخامخ کیږي مونږ ته په کوټه کې یا مونږ ته که پته ولګي د مونږ په خپل هغه ژورنالیستان ته ورځو او صدر داور چې ته هم په دغه والی سره په کار دا اوس چې کوم مونږ په دې راپورټ کې د فاټا د والي سره چې کم شمېر راغلی مونږ خوشحاله یو چې کوم ژورنالیستانو ته مشکل راغلی مونږ غواړو چې یو ژورنالیست هم یو قسم وړه خطره هم مخطره نه شي د حکومتي چارواکي یا د ریاست خلک یا ادارې باید چې ژورنالیستانو سره مرسته وکړي کومک د هغې په کار کوونکو کې یقینا داور صاحب دا خبره صحیح ده چې د اسلام آباد نه یا د کراچۍ نه یا د پېښور نه د ژورنالیستان غوښتل چې وزیرستان ته لاړ شي ویانشا ته لاړ شي او هغه ته لاړ شي او دغې قبایلي ژورنالیستانو
د نور ژورنالستانو ډېره مرسته کړې ده، حکومت یې ورسره کړی دی. سو لیکن دا چونکې یو داسې حالات پیدا شو چې په هغه ځای نه خپل مقامي ژورنالستان راوتل، نو بهرنو نورو ژورنالستانو ته خو ناممکنه شوه د فاټا طرف ته ګامونه پورته کول یا فاټا ته تلل. نو دغه وخت کې خو یقینا چې دی مکمل کنټرول دی د هغه سرکاري خلکو چې اوس فاټا کې د طالبانو په ضد چې کومې کامیابۍ حاصلې کړې، یعنی طالبانو چې کوم خطر و ژورنالیزم ته ژورنالیستانو ته هغه تقریبا ډېره حده پورې ختم شو. د هغې چې کومې مضبوطې ځایونه وو هغه ختم شول، هغه هغې نه واپس واخیستل شول، د ریاست یا د حکومت فوج واخیستل. اوس دغه وخت کې چې دا که دا کمې واقعات شوې دی څه مطلب دی چې هلته کې ژورنالیزم آزاد شو؟
دا ډیره مهمه اقبال خټک صاحب، هم دغه پوښتنه که ستاسو اجازه وي، ځکه چې زه غواړم دا پروګرام موږ تاسو روان وساتو. دا خپله تاسو کومه پوښتنه راپورته کړه، زه به هم دغه پوښتنه بیا له تاسو څخه کوم که ستاسو اجازه وي. زه به صفدر داور صاحب ته راسم، بیا به هم دغه پوښتنه وکړم، ځکه تاسو خپله ډیره ښه پوښتنه راپورته کړه. مننه اقبال خټک صاحب. صفدر داوڑ صاحب، اقبال خټک صاحب بهرحال پوښتنه راپورته کړه، بلکې هغه پوښتنه به زه تاسو ته راوړم، بیا به دغه تم ورلم. یعنی په فاټا کې د بیان ازادي یقینا د خبریالانو د ژوند په قیمت باندې او د کورنۍ د ژوند په قیمت باندې، خو چونکې کورنۍ ژوند د دوی ژوند محفوظ سو، خو په فاټا کې چې کوم د انساني حقوقو سرغړونې سوي دي، قتل عام سوي دي، وژل سوي دي، کورونه تباه سوي دي، انساني ژوند ته خطر ولا، دا هر څه میډیا رپورټ کوي، او دغه میډیا به زیاتره بهرنۍ وي، هغه بلش په آزاد په شدا کار کوي. سو لدې سره چې خپل صحافي یا خبريال محفوظ سو، د قبایلو چې کومه بنیادی کیسه ده، سټوري ده، دا ووژل سو، مړ سو، هغه کیسه ختم سو، څوک زه دوی خبره نشي راپورته کولای، نو صحافت په دې بل باندې کې بیا قتل زوي دي کنه؟
بالکل، دا خطر صاحب هم زما والا خبره کمپلیټ کړه، کم چارت نه درته لګیا هم دا کې ګوره مونږ ته سو کدا سه کیټیګریز جوړ کو، یو انټرنیشنل میډیا دی ٹھیک سو، آ محدود سو اسلام آباد پورے، بل نیشنل میڈیا دے، نیشنل میڈیا چې تمرا دے داغا ایک خلق کو لاس کے دے آگا کا ذکر ور تک وہ ہم واڑم نزن سم ور تک وای التا اے دارو انا یا تمرا لاس دی انور تمرا پابندی دی پہ باندے چې زن ایک تا آگا رپورٹ نسم کوای چا کم دی واڑی آبا ان ور کیگی آبا رپورٹ کیگی چې کم دا خلق نه غواړي هغه باندې کیږي. دا سن تاسو بل دې وجنا بیا خلق مجبور شول د اسلام آباد چې کم انټرنیشنل میډیا باندې فشار دې زیات راغلې دي، اخر زیات شوی دي ورسره دې غې سره سره کبایلی علاقو کې، پښتونخوا کې، بلوچستان کې سوشل میډیا باندې بیا ډېر خلکو ته مسله جوړه شوې ده. عام خلک چې کم سوشل میډیا
فیسبوک او ټویټر
دا باندې آ رپورٹس کوي چې کوم دلتا په میډیا باندې موږ نشو کولای، نو هغه خلکو ته بیا ډېره تبه وینه روزانه د سوشل میډیا فیسبوک په وجه باندې، ټویټر په وجه باندې خلکو ته تیز وي او چتیږي. هغه څنګه جرنالستان نه وي، خو زمونږ د جرنالستانو کار څنګه مونږ کوونه یا مونږ کوای نه شو، نو عام خلکو دې تا اوس ملا
لکه
انسان درکم پښتون ته مومنټ والا اوس یو انټرنیشنل میډیا کوریج ورکوي، بل دلته چې کوم نیشنل میډیا دی دا اس قسم کوریج نه ورکوي. نو دا خلک مجبور شول خپل یې پیجونه جوړ کړي دي سوشل میډیا باندې، فیسبوکونو باندې دې کوریج ورکوي. نو هغه پیجونه چې څوک چلایي یا هغه سوشل میډیا کوم خلک دي نن سبا آ باندې دې زیات پرېشر راغلی.
سمه ده، سبا تاسو پوره کړئ خبره، پوره کړئ مهرباني.
نو دا کیټیګریز دي، نو دا چې سپورې دا حالات وي مونږ نوی نو چې دا ریجن کې یا پورا ریجن کې میډیا آزاد سي مونږ ته سوالي تا بل دا کابل کې چې څو شول دا د غټ غو بیس نیوز دا مونږ ټول جرنالست کمیونټي ته پارا، او دلته مونږ وینو کنه دا خلکو چې کم رائټ ته دا بالکل خلک په تور شپه کې ساتل شي، یو بلیک هول چې خلکو ته نیشنل کمیونټي ته نه دا پته ولګي چې دلته فاټا کې څه روان وو یا څه روان دي یا څه نور پالیسیز دي مخکې. نو دا ځان ته دې په وجه باندې په بندیزونه راځي. حقیقت کې اوس هم انډر سټریس دي، دا څومره قبایلي جرنالستان دي، کې پکې والا دي، بلوچستان والا دي،
اوس هم ځان
ته دا نه اوسېده.
سمد صفدر داور صاحب، پښتنه غواړم زه منځ کې به دې مداخله وکړم چې کم یو بیا هم دا خبر جاری ساتو. اقبال خټک سے صفدر داوڑ سے بہرحال ذکر وکئی ز کتا سو اول لنڈ پدی باندې رانا وا چوی تاسو خپل سوال راپورته کی د صحافی ژوند خو بہرحال محفوظ سو نسبتا ک ډیر نه خل دې سره یعنی سٹوری قتل سوا یعنی کیسا قتل سوا هغه جذبات احساسات د وطن د خلکو دردونه بنیادی حقوق انسانی حقوق هغه قتل سوا تاسو دې سره اتفاق کوي چې هغه د باونه پرشر دومره زیات سو چې صحافي د خپل ژوند پر قیمت باندې د دې ټول وطن سٹوری قتل کا
خو په خل کې هر خلک چې په میډیا آزاد میډیا کې یقین لري په پاکستان کې یا واڑی چې دا غي د خوخي رپورټینګ وشي هغه خپل طریقې کې لږ بدلون ما تخکاری چې راوست دي هغه څنګه چې پنګرزه کې او توي کلچرل ډیمیج غټ نقصان نه ځان بچ کول کوشش کوي غټ نقصان څه دي چې موږ ژورنالیست باید چې ونه وژل شي لیکن زموږ خبره ومني او زموږ د خوخي مطابق رپورټینګ وکړي سو دا شانته صورتحال کې تارا وستل یا مارا وستل یا داول خبره وستل ایک امون ویو سلف سنسر شه یعنی هاگا خبر هاگا معلومات چی زو تا گنو چی زما زن تا زما فیملی تا زما اداری تا نقصان را وستل او دا صرف جورنالیستان نکوی بلکه
یعنی که ساده کو یعنی اقبال خټک سیب که دخل گو دا پارا ساده کو زکر سلف سنسر شه بانی شاید دوی پونه سی یعنی زو تو بلسو که هر خبریال چی وی هغه چکل ریپورت جوړی نو دا فکر کوي چې کدا خبر از په کې ولې کم فوج بخه پاسي کدا خبر ولې کم پولیس بخه پاسي په کدا خبر ولې کم سیاستدان بخه پاسي کدا خبر ولې کم طالب بخه پاسي نو موږ لسره هغه خبره چې د خپل ذهن کې لا ختم کو چورور دان کو نو تاسو وایئ چې دغه سلف سنسرشپ دغه سوې دي
بالکل بالکل تاسو ډېر په خپل ټکو کې دا بیان کو انګریزي دا لفظ چې پاکستان کې دا اختیاري ژورنالیست څخه بده او د ډیجیټل څخه بده سو دغه صورتحال پیدا شو یعنی اوس چې دی زه هر یو خبر لیگلو نه مخکې هغه خبر یو لزله دوباره وایم چې د سیاست کې هنر تلل چې دا کس یا هغه کس دغه تنظیم هغه تنظیم یا دا هغه سرکاری یا غیر سرکاری یا سیاسي یا غیر سیاسي یا نور هغه خلک چې غواړي کولی شي چې ماته نقصان راورسوي او دغه یاره ولې راغلی دا په ژورنالیستانو کې د میډیا کې بنیادي وجه دغه دا ده چې د کال 2002 نه تر ننه پورې تقریبا 111 ژورنالیستان وژل شوي دي په دې کې تقریبا 15% ډایرکټ یعنی په ګوته کړی شوي دي دی په بم کې یا په چاودنه نور په خودکش حمله کې نه دی وژل شوی
قصدن وژل شوی دی پلان لمخي
قصدن وژل شوی سو د دغه دومره غټ شمیر تعداد چې دی د کې صرف درېو کسان درېو ژورنالیستان چې پکې یو امریکایان هم شامل دي د هغه په واري سره حکومت خپل بنیادی ذمہواری یعنی هغه خلکو ته د عدالت د قانون د لارې سزا ورکولو عمل یې پورا کړی نه دی خو نیم پورا شوی دی چې دومره زیاته کم هواد کې یعنی د سزا چوک یو کلچر پیدا شوی نه هغه ځای کې به ژورنالیست به زیم چې زیاته کوي چې دی ځان د ژوند غم نه کوي د خپل د فیملي غم نه کوي د خپل د ادارې غم نه کوي او خبر ورکوي نو دا به ډېر غټ نقصان سبب جوړېږي او ډېر سبب جوړ شوی دی دغه دغه وجه ده چې موږ ګورو چې دا سیمو کې که دا لږ ورانه یا لږ نقصان رسېدلی ایا دې دا مطلب دی چې ژورنالیزم هلته آزاد شو په فاصله کې تخبر زما نه دی خیال زما په خیال کې ژورنالیستانو خپل ځان محفوظ کول لپاره هغه خبر له ځان لرې ساتي چې کوم خبر چې دوی فکر لري او دوی اداره فکر لري چې د دې نه به ماته مشکل جوړېږي او بیا دغه مشکل کې د سره ودرېدو دپاره بل څوک شته نه چې د ده حفاظت وکړي.
تاسو ډېر ښه تشریح کبل ده. تاسو چې کوم رپورټ راغلی دی په دې کې تاسو ویلی دی چې شل ادارې داسې دي چې هغو ته هم خطره ده او هغه خصوصا په اسلام آباد کې یا دفترونه وي یا په کراچۍ کې وسیالته خو نه طالب سته نه د طالب قبضه سته نه بل برحال حکومت هلته وي. دغه شل ادارې یعنی مهمې په کې تاسو ته یاد دي ځکه رپورټ خو اوږد دی چې هغه کمې دي چې تاسو وایسته چې هغه هم له دفاع سره مخامخ دي له خطرو سره.
دغه د کې د میډیا ادارې شامل دي د کې د ژورنالیستانو ادارې یعنی پریس کلب دی
داغی نمائندہ تنظیموں دفتر شامل دی. مثال پتور باندھے پکوٹا کے تھیر کال چکل ادوال تک غیر قانونی تنظیموں یعنی حکومت پابندی لگو لاغی میڈیا اداروں تا دمکیان اور تھوڑے بولے چی داغی خبروں نہ نہ لگی اور خبروں زخم نہ لگی چی عدالت دا حکم اور کرے اور اس حکومت انتظامی فیصلے کری دی چاہ تنظیموں چی دا قانون لاندے بند دی یعنی غیر قانونی دی داغی پا میڈیا کی رپورٹنگ بن کی گی. لیکن خبر ادارے چی بل اڑخت دغه تنظیمونه بیا په میډیا باندې دباو راولي کچره هغه دغه رپورټینګ نه کینو د تکلیف او نقصان ته تیار شي. دغه د دې نه چې موږ تدې زیات تفصیل او موږ ته کېدل هغه خود د خوشاله خبر دا چې د هغه تنظیم یو څو میاشتې بعد هغه خپل دم کې واپس واغسته او چې د ژورنالیستان محفوظ پاتې شول. په بلوچستان کې څه په پریس کلبونو حمله شوي ګزارونه شوي په هب کې او په نور ځایونو کې او بیا دغه شانتي چې دی هغه ادارو چې د چا په حوالی سره دغه تنظیمونه یا دغه خلک سرکاري دغه غیر سرکاري دي د هغې مرکزي دفترونو ته هم د دمکیانو سلسله شروع شوې وه. سو دا شل ادارې یا شل د دې دفترونه چې دي هغې کې د میډیا ادارې شاملې دي د پریس کلب شامل دي چې د ژورنالیستانو د راغونډېدو او د خلکو د معلومات ترلاسه کولو یا د خپل غم او مشکل فریاد کول لپاره یو ځای دی په پاکستان کې او یا بیا د ژورنالیستانو نماینده تنظیمونو دفترو
مننه اقبال خټک صاحب. زب صفدر داور صاحب تور سم صفدر تور صاحب اقبال خټک صاحب خبر تشریح کی تاسو خپل اوسوی نه ځکه چې په خو ودا یو تور لګیدي چې اتره وسلوال دی طالبان دي چې هغه دمکی ورکوي یا بیا په حکومتي ادارو باندې امنیتي ادارو تورن لګیدي اوس خو چې د طالبانو په ظاهر خو هغه ځای نه ماینو ختم شوی دی تاسو څه ویني چې اوسم تاسو تر فشار لاندې او څوکم تر فشار لاندې ساتي؟
بالکل دا فشار لکه خبر ہے دا فشار اوسا پورا کیونکہ یقینی کمی کی نا میڈیا ادارے کی تمرا دی ممتا تو دل دا مبا شال والا سے کم کیس سے یا داسنتا دیوا ریڈیو والا داسنتا بی بی سی یا داسنتا نور سے کم انٹرنیشنل اداری دی جاگا کم اخبل جرنلزم کری دیتا وقت بندے دا سے مشکلات پیدا کی گی یا حکومتی سطح بندے یا حکومتی پیشاروں بندے جیسے سیاسی جماعتوں یا جیسے لوکل ملکان یا چکم آغا گروپ سی چے دادی پا وینا بندے مخالفت کری یا آلتا حالات ورتا خراب ہوئی نو آغا دیر آغا ورس پا ورس منگوینو چے زیادی گی دادی چے جرنلستانم لکا سنگا چے اول ضروری تھے نہ کہ سوچ کل جو اندھیری سڑائی الاپا رپورٹنگ کی نو اس حکم دان واڑی چھ دادا دستوری پہ وجہ بندے یا دادا دنکرائی پہ وجہ بندے یا دادا نور مسلو پہ مقصد رپورٹنگ پہ وجہ بندے بچان خراب سی یا تیمان سی تفصیل نہیں لیتا مسئلے جوڑی سی نو دے وجہ بندے دا جرنلستان کے سمرا جی دے کمپرومائز کرے دے وہ سخپل زان سر ادا کرے دے کہ مونگ با آخا رپورٹ نہ کہو چھے کم نہ مونگ جون کا خطرہ نہیں
ډیر مننه صفدر داور صاحب. بهر الله موضوع خو خوندور ده او ډیر امکان هم پکښې دی خو وخت کم دی. ما سره ټول دوه منټه دي نو ستاسو به مننه وکم اقبال خټک صاحب. ستاسو مننه روغوسی چې په دې بحث کې برخه را سره واخیسته. صفدر داور صاحب ستاسو مننه او خوشاله اوسئ. وخت ختم سو او ښه وخت درته غواړم بیا مننه کوم. خدای پامان. او هم له دې سره د مشال تورانه لاندې بحث پای ته ورسېدی. عبدالحی کاکړ دته په مخه شوی.
بیانیاں کاشی نسمان زمانے سواد باجوڑا وزیرستان زمانے سواد باجوڑا وزیرستان زمانے بیانیا زمان بیان زمانے